بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، په دې او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه، زما محترمه همکاره میرمن فاطمی او نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د جوزا یا غبرګولی د میاشتې 19 د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې 28 او د 2021 میلادي کال د جون 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی په لویدیځ کې له اسلام سره د دښمنۍ د پراختیا په لړ کې په کاناډا کې د یوې مسلمانې کورنۍ وژله. بیا هم تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورېدی شي. ورپسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وطنې سره سره پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو د حملو د دوام په لړ کې هنداره پروګرام درته اورول کېږي چې په دغه بحث کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر مشر غلام جیلانی زواک صاحب او یوسف امین زازی صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ چې په کار نه ده د دینی ولسواکۍ په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود مهمه وینا د هیواد د سیاسي فضاګانو لاندې څنګ تکړی شي. هندوستان له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او په بغلان کې لس تنه ماین پاکوونکي ووژل شول.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر وویل چې په کار نه ده د دینی ولسواکۍ په حکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر مهمه وینا د هیواد د سیاسي فضاګانو لاندې څنګ تکړی شي. محمد باخر خالیباف نن د پارلمان د ډاګینې غونډې په پیل کې وویل د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امام خمینی رحمت الله علیه د وفات په کلیزه کې د اسلامي انقلاب د تر ټولو مهمې بریا په توګه د دینی ولسواکۍ ډیر مهم او کره بیان وړاندې کړ. قالیباب زیاته کړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دغه بیان د اهمیت په وجه باید پرې نږدو چې دغه بحث د هیواد د سیاسي ماحول له امله غاړې ته لاړ شي. هغه همداشان وویل چې جمهوریت او اسلامیت له یو بله بیل شیان نه دي چې سره ونښولولی شي، بلکې دا یو واحد حقیقت دی. جمهوریت یې له دین څخه اخیستل شوی او اسلامیت یې ولسی دی. د ښاغلي قالیباف په وینا د امام خمینی په تعلیماتو کې دینی ولسواکي یا جمهوریت په دوو چورلیزونو کې معلومیږي. ړومبی د خلکو په لاس د هغوی په رایو سره د واکمنانو غوره کېدل چې تر ټولو مهمه ځلایې انتخابات دي، او د دویم چورلیزې د چارواکو په کړنلارې باندې څارنه او د دې خیال ساتنه چې د عمومي ګټو په لړ کې عمل وکړي.
د اسلامي ایران د ولسمشر دفتر مشر ټینګار وکړ هر کله چې د ایران ټول غوښتنې پوره شي هغه وخت به د برجام د احیا موافقه لاسلیک شي. محمود وایزی نن د کابینې د غونډې ترڅنګ په ویانا کې د اټومي موافقې د راژوندې کولو د مذاکراتو په وړاندې د امریکایانو د نویو دریځونو په اکله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د ویانا د اټومي مذاکراتو په دوران کې د ایران ټول غوښتنې لا نه دي پوره شوې. هغه زیاته کړه تر څو پورې چې یوه موافقه فاینل نشي تر هغې اجرایی کیږي هم نه، او د امریکا د خارجه وزیر دریز په دې هم اساس اعلان شوی دی. محمود وایزی هم داشان اټکل وکړ چې د اټومي موافقې دراژوندې کولو لپاره د ویانا د مذاکراتو نوی پړاو د ایران د اوسنی حکومت تر ختمېدو پورې نتیجې ته ورسیږي. یاد دی وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ویانا د مذاکراتو له پنځم پړاو وروسته د واشنگټن لوزماتونو او د ژمنو له اجرا څخه یې ډډه کولې ته له اشاره پرته مدعی شو چې ایران او امریکا د ویانا په مذاکراتو کې د برجامې ژمنو د متقابل اجرا مرحلې ته نه دي رسیدلي.
مشهور افغان سیاسي شخصیت استاد افضلی په تهران کې وفات شو. تیره ورځ په تهران کې افغان لیکوال، جهادي شخصیت او مخکنی ډیپلوماټ استاد افضلی د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. استاد محمد رحیم افضلی چې له مزمنو ناروغیو څخه ځورېدو تیره ورځ په تهران کې سا ورکړه او له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړې. استاد افضلی په تهران کې د افغانستان مخکنی ډیپلوماټ، په ایران کې د سفارت فرهنګي صلاحکار او د 50مې او 60مې لسیزو له مبارزین څخه وو چې د امت اسلام مکتب توحید د سیاسي فرهنګي ټولګې په بنسټ ایښودونکو کې شامل وو. دغه جهادي سیاسي او فرهنګي شخصیت په افغانستان کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره خې اړیکې لرلې او د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي د نړیوالې ټولنې غړی وو. له هغوی څخه ډېر کتابونه، مقالې او لیکلي آثار پاتې شوي چې د افغانستان د تاریخ بیانونکي دي.
د هندوستان حکومت په وړومبي ځل له طالب ډلې سره نیغ په نیغه ارتباطي لارې جوړې کړې دي. هندي چارواکو نن وویل چې نوې ډلې د طالب ډلې له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دغې ډلې د مرکچي پلاوي له مهمو او اصلي غړیو سره اړیکه ټینګه کړې ده. هندوستان له دې مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته تیار نه و او د دغې ډلې له دوباره قدرت ترلاسه کولو یې اندېښنه څرګندوله. طالب ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړه ګرمه کړې ده او د افغانستان پوځ د ولایتونو ولسوالیو په دفاع او ساتنې لګیا دی.
مغلان کې لستنه ماین پاکونکي وژل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو بغلان ولایت کې د ماین پاکولو پر مؤسسې برید کړی چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. له یاد وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو تیره شپه 10 بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماین پاکولو په یوې مؤسسې برید کړی چې 10 ماین پاکان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د غلطه د ماین پاکولو کیمپ ته ننوتي او پر هغوی یې ډزې کړي دي. لا معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د ماین پاکې د کومې ادارې یا مؤسسې کارکوونکي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوي چې دغه ماین پاکان 4 مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. سره له دې چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي، خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره د هغو ماینونو په پاکولو لګیا دي چې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال خښ شوي دي.
د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر بیګا د دغه هیواد په وردګ ولایت کې پریوتی دی. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ شئ.
په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې سقوط کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسنیو سره د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د دې پیښې په اړوند خواشیني ښوولې او ویلې چې تېره شپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوه MI-12 هلیکوپټره د تخنیکي او فني ستونزو له کبله سقوط شوی او د پرواز 3 تنه عمله پکې وژل شوي او یو تن بل ټپي شوی دی چې ټپي د درملنې په موخه مرکز ته انتقال شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په یو رالیږل شوی پیغام کې ویلي چې یا د هلیکوپټر یې په یوه برید کې رانسکوره کړې. د دې تر څنګ طالبانو له رسنیو سره دا هم شریک کړي چې تېره شپه د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ، سورپل، مهدي غونډۍ او غلو غونډۍ سیمه کې د افغان ځواکونو 5 پوستو ته سقوط ورکړی. هڅه وشوه په دې اړه د میدان وردګ ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکه ټینګه کړو خو بې ځوابه پاتې شو. اما د دې ولایت د ولایتي شورا استازی عصمت الله عاصم تهران اډیو سره په مرکې کې دا خبره مني او وایي چې په یادې سیمه کې یادې 5 پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
او دا تاسو چې ویلې دا 5 پوستې تېره شپه سقوط شوي دي، دوستان چې له هغه سیمو راغلي ویل چې دا 5 پوستې وي او دا مخالفین لاسته لوېدلې.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشبه هم د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ لنګر ډاک سیمه کې د افغان ځواکونو یوه غټه قرارګاه د طالبانو لاسته ولوېده. نعمت الله افغان تهران رادیو غزنی.
خبرونو دوام ته وښې په لغمان ولایت کې ولستنو طالبانو ته مرګ جوړ بلا وخت او په ننګرهار کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شوی دی. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قولی اردو ویان مقصود اغا وی په 13 سلیرشت ساعتونو کې د لغمان ولایت په لیشنګ او باد په خولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی توپچی او ځمکنیو بریدونو کې 14 تنه وسلوال طالبان ووژل شول او 4 تنه نور جوبل شوي او د هغوی وسلې او مهمات هم له منځه لاړل. مقصود اغا وویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې رپورټ نه دی ورکړی شوی. بل پلو په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو قومندانې له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو ځواکونو تېره شپه د دې ولایت د دره نور ولسوالۍ اړوند عملي سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د یوسف خان په نوم د داعش ډلې د هدفي وژنو مسؤل نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوی تن په خپل ړومبني اعتراف کې ویلي چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې شتمن او جګپوړي حکومتي چارواکي په نښه کول.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وبا 1,300 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. یاد وزارت زیاتوي چې په همدې موده کې په یاد ناروغۍ اخته 150 کسان مړه شوي هم دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 15,000 او 893 تنه او د مړه شوي هغه بیا 3,350 ته لوړ شوی. د یادونې ده چې د افغانستان روغتیا وزارت پر هیوادوالو غږ کړی چې د یادې وبا د دریمې او خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د کورونا د ناروغانو د زیاتوالي له امله په یو شمېر روغتونونو کې د اکسیجن کمښت خلک اندېښمن کړي دي، خو روغتیا وزارت ویلي چې ډېر ژر به په هغو روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ستونزه حل کړي چې پر کورونا اخته ناروغان پکې بستری دي.
اخوا په پاکستان کې د ګرمۍ د موسم له پیلېدو سره سم ډینګي تبه هم ګډه شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې د روغتیا مسؤلانو نن وویل چې د ګرمۍ د موسم په پیلېدو د دغې صوبې په مختلفو ښارونو کې د باران په ورېدو سره لږ تر لږه 49 کسان د ډینګي تبې په وایرس ککړ شوي او په درملیزو مرکزونو کې داخل کړی شوي دي. خبر زیاتوي چې په پنجاب صوبه کې د ډینګي تبې له امله 3 کسان مړه شوي هم دي. د پنجاب د روغتیا د چارو مسؤلانو په ټوله صوبه کې د ډینګي تبې د پراخې خورېدنې په هکله خبرداری ورکړی دی. د پاکستان خلک په عین حال کې له کورونا وایرس سره هم مخامخ دي او د دغې وژونکې ناروغۍ هم تر اوسه ډېر کسان وژلي دي.
او د آل خلیفه د قصدي طبي لټۍ د سیاست په وجه د بحرین یو شیعه سیاسي زنداني چې په کورونا اخته شوی و د دغه رژیم په یو جیل کې شهید شو. د حسین برکات په نامه دغه بحریني ځوان د آل خلیفه رژیم په جیل کې په کورونا ناروغۍ اخته شوی و. خبر زیاتوي چې د برکات کورنۍ او په بحرین کې د بشري حقوقو فعالانو آل خلیفه رژیم د هغه د شهادت اصلي ګرام بللی دی. داود د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
کاناډا کې د یوې مسلمانې کورنۍ وجله په لویدیز کې له اسلام سره د دښمنۍ د پراختیا نښه. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د کاناډا د اونټاریو ایالت په لندن ښار کې د یوې مسلمانې کاناډایي کورنۍ د غړو له قصدي قتل عام وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم جاستن ترودو په یوه وینا کې مدعی شو چې ژمنه کوي په دغه هیواد کې له خیپالو توندلارو ډلو سره د مقابلې لپاره لا زیات اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې دا یوه ترهګره حمله وه چې زموږ د ټولنو په زړه کې له کرکې څخه رامنځته شوې ده. له خیپالو تونلارو ډلو سره د مبارزې په حق له د کاناډا د وزیر اعظم ادعا په داسې حال کې مطرح شوه چې د دغه مسلمان کاناډایي کورنۍ خلاف یاد طرحګر او جنایتکار اقدام له اسلام سره د دښمنۍ او د مسلمانانو خلاف د تاوتریخوالي د زیاتېدو په لړ کې د څېړنې وړ دی. د کاناډا رسنیو تیره دوشنبه په کاناډا کې د یوې پاکستانی اصله مسلمان کورنۍ په پینزو غړو باندې په داسې حال کې چې په لندن ښار کې له یو سړک څخه تیریدل د دغې بوګنون کې حمله خبر ورکړ چې له عملی د دغې کورنۍ څلور غړي مړه او پینزم کس زخمی شه. په ټرک کې سپور حمله کوونکې د دغې کورنۍ له لاندې کولو وروسته تښتېدلې ده. دغه حمله کوونکې د ناتانیل ویلسمن په نوم یو شل کلن ځوان و چې پولیس ورپسې دی او وایي چې په دغې مسلمانې کورنۍ د حملې انګیزه مذهبي وه او دا جنایت یې قصدن کړی دی. شواهد خودنه کوي چې دغه ترهګر اقدام له مخکې نه پلان شوی و او په کاناډا کې د مسلمانانو خلاف د اوسنیو تاوتریخوالو یوه مهمه پیښه بلل شوې ده. د کاناډا د مسلمانانو ملي شورا ویلي چې له 2015 نه تر 2019 کلونو ترمنځ د مسلمانانو خلاف څه باندې 300 حمله شوې دي چې له امله مسلمانان زخمی شوې دي. په دغو کې یو په 2019 کال کې په کیوبک ایالت کې په یو جماعت باندې حمله وا چې شپږ مسکون کې پکې وژل شوی و. په حقیقت کې د کاناډا په شمول په لویدیز کې له اسلام د ویرونې مسأله هر ورځ نوی اړخونه مومي او له اسلام سره د دښمنۍ یعنی له اسلام او مسلمانانو سره د عملی برخوردونو سبب ګرځي. دغه چلندونه مختلف سیاسي، ټولنیز او رسندوی او همداشان بدني یا فزیکی اړخونه لري. له اسلام د ویرونې پراخه او پلان شوې څپه د مختلفو رسمي او غیر رسمي شکلونو په چوکاټ کې راپورته شوی او له اسلام او مسلمانانو څخه د یوې ورانې شوی او خرابې څیرې د انزورولو په ترڅ کې په لویدیځو هیوادونو کې په استوګنو مسلمانانو باندې ډېر نفسیاتي او قانوني دباوونه او محدودیتونه مسلط کړي دي. په عین حال کې له اسلام د ویرونې د پراختیا او د مسلمانانو خلاف د تاوتریخوالي د دودولو په لړ کې د جګپوړو لویدیځو چارواکو ډېرې درزنیونې او کړچار دی. په تیره بیا د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسلام د ویرونې او په امریکې او لویدیځ کې له مسلمانانو څخه د کرکې د رامنځته کولو مخکښ و. په لویدیځو هیوادونو کې توندلاري، خیپال، ګوندونه او غورځنګونه او پوپولیست سیاستوالان هم د عامه رایو د ترلاسه کولو لپاره د خپلو حملو تیره چاړه په مسلمانانو پسې راخیستې ده او هغوی په دغو هیوادونو کې د ترهګرۍ، ناامنۍ او بیکارۍ په شان مسایلو لامل معرفي کوي. په جمعاتونو باندې حمله او د مسلمانانو د عبادت خانو سوځول د مسلمانانو او حتی غیر مسلمانانو خلاف فزیکی او لفظي حمله چې په لویدیځ آسیا کې د اسلامي هیوادونو د خلکو په شان ظاهر لري او په مختلفو تحصیلي او کاري مواردو کې د اسلام د منونکو خلاف تبعیض، له اسلام سره د دښمنۍ او د مسلمانانو خلاف د کرکې د زیاتولو د زیاتېدو ځینې نمونې دي. د سیاسي چارو کارپو نصرت الله تاجک په وینا حالات داسې شوي دي چې مسلمانو ټولنو له دې مخکې په لویدیځ کې د امنیت احساس درلود نو اوس یې نه لري او له اسلام سره د دښمنۍ تر دباو لاندې دي. په عین حال کې له اسلامه د ویرونې پراخ تبلیغات او هم د اسلام او مسلمانانو خلاف د اقداماتو بهیر اوس نوي اړخونه پیدا کړي او د لویدیځو رسنیو لخوا له اسلام او مسلمانانو څخه د منفي انځور د وړاندې کولو لپاره کوشش د دغه آسماني دین او د هغه د منونکو خلاف د بشري حقوقو او ازادۍ په دغو مدعي هیوادونو کې د منفي فضا د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې هم تل پاتې وګمې پروګرام ته غوږ شئ.
تل پاتې وګمې ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضره شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو پاکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې حضرت آیت الله خامنه‌ای د امام خمینی موحدانه نړۍ لید ته اشاره کوي او د هغوی تفکر خوځنده او عملیاتي ګڼي. راځئ چې د هغوی وینا ته غوږ شو. د امام خمینی فکری منظومه د یو کامل فکری، سیاسي او ټولنیز مکتب ځانګړتیاوې لري. لومړی خو دا چې په یو نړۍ لید ولاړ دی، چې دغه نړۍ لید هم توحید دی. د هغه ټول فعالیتونه، ټول منطق پر توحید ولاړ و چې د ټولو اسلامي تفکراتو اصلي بنیاد دی. د دغه فکری منظومې بله ځانګړنه چې دغه مکتب په واقعي معنا په یو مکتب بدلوي، دا ده چې د امام فکری منظومه ماډرن او له وخت سره برابره وه. د ټولنې هغه مسایل به یې مطرح کول چې ایرانۍ او بشري ټولنه ورسره مخامخ وه او مخاطبانو به هغه محسوسوله. د امام په فکری مکتب کې له ظلم سره مقابله او له استکبار سره مخالفت په لومړي لمبر دی. دا هغه شی دی چې د ایران ملت هم محسوسه وه. نورو مسلمانو ولسونو، بلکې غیر مسلم ملتونو هم دا محسوسه کړه. د همدې لپاره دغه بلنه پراخه شوه. د دغه مکتب بله ځانګړنه دا وه چې ژوندی، متحرک او عملیاتي و. د ځینو روشن فکرانه تیوریو او تفکراتو په شان نه و چې د بحث په محفل کې خو ډیر ښکلې خبرې دي، خو د عمل په میدان کې کارندوالی نه لري. د امام منطق، د امام فکر، د امام لاره عملیاتي وه. د عمل په میدان کې د اجرا وړ وه. له همدې عمله هم کامیاب شو او مخکې لاړ. دغه حرکت زموږ د هیواد لاره بدله کړه. قدرمن اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کومه یارګار روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنه. ایزانو د تهران رادیو په مازګرنۍ خبرونه کې د هندارې په پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو په هکله د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن بیا هم د یو بل موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر کابو 50 سلنه بشپړه سوې ده، خو طالبانو د اور کم په ځای په افغان ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او د سولې خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. دغه مسله د دې سبب ګرځېدلې ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړو د دوام په هکله اندېښنې رامنځته سي. د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي چې طالبان د افغانستان د حکومت له بند څخه د خپلو بندیانو د خلاصون او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ایستل د یوې پلمې په توګه کاروي، خو په اصل کې دغه ډله غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د زور له لارې حکومت ترلاسه کړي. په دغه مسایلو باندې مو نن د دوو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي. په افغانستان کې د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر مشر غلام جیلانی ځواک او د سیاسي او نظامی چارو کارپوه ښاغلی یوسف امینزازی، تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث د شاغلی غلام جیلانی ځواک په خبرو سره پیلو. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان سولې ته لیواله نه دي او غواړي واک د جګړې له لارې ترلاسه کړي؟
بلې، عمدغه ښکاري هدا کل په دې اوسنۍ مرحله کې طالبان فکر کوي چې یوازې مذاکراتو د په نتیجه کې واک ته رسیدل به دومره ډېر اغه حالت نه دی دیتم. د فکر کوي او منتظر دغه ته دي چې امریکایان وزي ځکه اوس په جګړه کې کله چې په حکومت باندې فشار راځي نو بیا هم مداخله کوي، او خصوصا هوایي قواوې د حکومت طرف باندې مداخله کوي د امریکایانو. لیکن کله چې امریکایان وطن دغه نرسته دواړه خواوې د خپل زور ازمایلو لپاره چمتووالی نیسي. دواړه خواوې ثابت کړي، مثلا حکومت غواړي طالبانو ته دا وښيي چې طالبان په زور نه شي کولای چې حکومت ته سقوط ورکړي. د دې برعکس طالبان غواړي چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته ډېرې سیمې ترلاسه کړي او حکومت په ډېر ضعیف حالت کې دي. حتی که مذاکرات تم دي نو حکومت په یو ډېر ضعیف حالت کې وي او طالبان ډېر بدلاسي وي، نو بیا د هغې مذاکراتو په نتیجه کې چې کوم توافق ترلاسه کېږي هغه به ډېر زیات د طالبانو په ګټه وي. کوم دې محاسبې په اساس باندې هم حکومت هم طالبان منتظر دي د امریکایانو وتلو ته، او د امریکایانو د وتلو نه وروسته دواړه دغه ته تابعه لري، چمتووالی نیسي چې یوه سخته جګړه یو بل په خلاف باندې شروع. نو د امریکایانو د وتلو نه وروسته لومړنی حالت چې دی یو شدیده جګړه ده د دواړو خواوو ترمنځ. دغه جګړه به راتلونکی وضعیت روښانه کړي. که په دغه جګړه کې طالبان ډېر برلاسه شول نو حتی د نظامي سقوط احتمال باندې هم فکر کېږي. طالبان فکر کوي چې موږ کولای شو نظامي سقوط ورکو حکومت ته، او که طالبان ونه شول کولای یو ستراتیژیک تغییر نظامي وضعیت کې، نو بیا به طالبان دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږي. اوس د امریکا د حکومت پالیسۍ نه څه ښکاري. امریکا حکومت داسې ښکاري چې تر یو وخت ډاډ ورکوي د افغانستان حکومت ته چې د دوی ملاتړ به جاري. تاسو ګورئ بودیجې کې راولي، نظامي مرستو کې زیاتوالی راولي، او د پښتونخوا کې او په منځنۍ آسیا کې د پوځي او دوه خبرې چې کیږي هر کله دې ضرورت وګڼي نو په جګړه کې مداخله وکولی شي. او دا یو رقم تضمین دی چې هر خل د کابل د سقوط نه مخنیوی وکړي. د کابل د حکومت دا هم عمدغه دی. کله چې امریکایان ووتل او جګړه رامنځته شوه دغه جګړه بیا به وضعیت صحیح نه وي.
مننه ځواک صاحب. اوس په همدغه پوښتنه د ښاغلي یوسف امینزازی څخه وکړو. د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پرمختګ سره سره طالبانو په افغان حکومت خپل بریدونه زیات کړي. زازی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان سولې ته لیواله نه دي او غواړي واک د جګړې له لارې ترلاسه کړي؟
ګورې، موږ به دغه موارد بار بار بحث کړی ده. زه نه تنها طالبان د افغانستان ته ګواښ بولم، زه د سولې په برنامه یا پروسه کې هیڅ نوا بحث د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې لپاره هیڅ بحث درست نه ده شوی، یعنی دقیق بحث نه ده شوی، ځکه چې ما همېشه ویلي دي چې تمویل کوونکی د دغې جګړې د سیمې هېوادونه او نړیوال دي، او جالې د تروریزم د ترهګرو دغه د افغانستان نه دی، د ګاونډي هېوادو کې مو دي، او د نړیوالو او سیمې هېوادو همکاري او مرستې نه دوی برخمن دي په دغه څلوېښتو کالو کې، او هیڅ تضمین موجود نه ده که چېرته طالبان هم سولې پروسې ته راځي او نو حکومت یا یو ځای کېږي هر یا تصمیم چې نیولې کېږي، نو د آینده لپاره مې تضمین نشته چې بلو ډلو ته دلته وسلې او تجهیزات ورنه کړي ګروپو ته او د افغانستان په خلاف استعمال نه کړي. دا جواب ته دی واضح ده، دا بحث نه د کورنۍ پارک شوی ده، نه د سیمې او نه د نړیوالو. د طالبانو تر څنګ دلته ګواښونه په افغانستان کې ډېر موجود دي. تاسو په دغه آخرو کې رقم په رقم د بیرغو وچتولو افغانستان او نه پوهېږمه ترکستان او د خراسان او دغه بیرغونه، او تاسو دا وضعیت د افغانستان ګوري په شمالي ولایاتو کې، تاسو ولسوالۍ کې دا د برق پایې وشتل، که چېرې دا طالبان وای نو په ننګرهار طرف ته سویدي خواته جنوب خواته جنوب ختیځ خواته لوګر او پکتیا دغو خواته به هم طالبان والته غلري قدرت لري او هلته شتون لري، نو هلته ډلو زولې وای. افغانستان کې نورې ډلې هم د بې نظمۍ د بې ثباتۍ دپاره فعالې دي، نښې نښانې دي د ثبات لپاره په افغانستان کې ډېرې موجودې دي. لا طالبان هم کوشش کوي چې د نظامي اړخه د حکومت را وپرځوي ترڅو د خپلو موخو ته ورسېږي. خو موږ په طالبانو دغه غږ کوو چې د طالبانو دغه جګړه د افغانانو پر وړاندې هیڅ نوه مشروعیت نه دینی نه اسلامي مشروعیت لري نه افغاني مشروعیت لري، غیر دغه نه چې د خلکو نفرت را څرګند کړي او د خلکو نفرت زیات شي. زه فکر نه کوم چې بله کومې پایلې به دوی پیدا کړي، پایلې به دوی لاسته راوړي. سبا که طالبان راځي نو دلته حکومت والی کوي، نو بیا همدغه خلک د دې په مقابل کې د ښه نیت نه برخوردار نه وي. د موږ هیله دا ده چې د جګړو نه باید دوی لاس واخلي او د یو درېمګړي په وساطت باندې بې طرفه درېمګړی افغان درېمګړی چې نړیوالو همکاري ورسره وي همدغه پروسه دی باید خدشهداره نه کړي. یو مقدسه کلمه ده، یو مقدسه پروسه ده. مګم طالبان ما فکر دا ده چې دا د پنجاب یوه برنامه ده، امریکایان هم لکه چې طالبان او د افغانستان سرنوشت هم د پنجاب په لمن کې چولی ده، تصمیم به مغه نسي. نو دا د افغانستان کې زیان ده، او هغه سوله چې مونږ او نړیوال صلحتو ته خلک انتظار دي مونږ به هغه سولې ته ونه رسېږي.
مننه زازی صاحب. ایزانو د ویلند شان د می ورسته بیر ترا کرزو ستاسو خدمت ته. ایزانو د هنداري د خبرونه په دوام کې ساسو په خدمت کې یو د ځواک صاحب سره خپل بحث ته دوام ورکو. ځواک صاحب، ک طالبان د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته جنگ ته دوام ورکړي، آیا افغان حکومت به د طالبانو د بریدونو په وړاندې دوام راولي، او آیا نړیوال به دا ځلې د طالبانو د مهارولو لپاره مداخله وکړي؟
دا بعض سوالونه دي چې دا تروس پورې هم کې دي. تروس پورې لا ډېر واضح دریځ نه دی معلوم. مثلا دا چې امریکایان ووځي او کابل د سخت فشار لاندې راځي، نو آیا نظامي ملاتړ به د کابل حکومت نه وشي که ونه شي؟ دا ډېره واضح نه ده. لیکن د وروستیو څرګندونو نه ښکاري چې دغه ډاډ ورکول کېږي د کابل حکومت ته که دا ملاتړ وشي. نو فکر کوم چې حداقل د کابل د سقوط مخه ونیول شي، لیکن په جګړه کې به او په نظامي وضعیت کې سیاسي وضعیت کې به یو ډېر فوقالعاده تغییر راشي. هغه فوقالعاده تغییر دا دی چې طالبان به ډېرې زیاتې سیمې ترلاسه کړي، او په نظامي لحاظ او په سیاسي لحاظ به په یو ډېر برتر حامل کړي. کېدای شي حتی ځینې ولایتونه سقوط کړي. ځینې ولایتونه سقوط وکړي نو جګړه کې به ډېر زیات تغییر راشي. په هر ترتیب، د هر لحاظه چې محاسبه کړي، افغانستان د یو جګړې خواته روان دی. دغه ټول حالتونه په هر وضعیت کې موضوع موږ د جګړې خواته ځو. حتی که طالبان وکولی شي چې کابل د سقوط ورکړي، خو دا نه شي کولی چې ټول افغانستان په زور باندې فتح کړي. دلته خو یوازې حکومت نه دی، نور سیاسي قوتونه دي، ډلې دي، ګوندونه دي، هغه هم دا اوس نه د مقاومت تیاریګانې کوي. نو د هغې که طالبان کابل حکومت ته سقوط هم ورکړي، بیا هم افغانستان جګړې ته ورځي، او که د کابل حکومت پاتې شي نو افغانستان د جګړې خواته ځي. ځکه بیا به نو حالت داسې چې یو کمزوری ضعیف حکومت به په کابل او یو دوه ښارونو کې وي، او بیا به نور په مختلفو سیمو کې یا د طالبانو حاکمیت یا د مختلفو ملیشو حاکمیت، او دا ټول به یو بل سره په جګړه باندې بوخت دي. د امریکایانو د وتلو له وروسته افغانستان بدبختانه د جګړې خواته او د یو بې ثباتۍ خواته روان افغانستان.
مننه ځواک صاحب. زازای صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟ لومړی دا چې آیا افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې مقاومت کولای سي، او بله دا چې د جګړو د دوام په صورت کې آیا بیا ځلې نړیوال به په افغانستان کې مداخله وکړي؟
زه فکر کوم چې نړیوال، ما مخکې عرض وکړل چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمولو لپاره اراده نه لري، نشي نه هیوادونه لري. اوس ټول مسؤلیت د افغانانو په غاړه ورچولی دی، اگر چې تمویل کوونکي د دغې جګړې افغانان نه دي. تر هغو پورې چې نړیوال او سیمې هیوادو خپل مداخلات ته ادامه ورکوي، تجهیزوي ګروپونه ډلې ټپلې، نو دا جګړه بیا د افغانانو جګړه نه ده، دا د نړیوالو او د سیمې هیوادو خپلمنځي مخالفتونه دي. بالاخره افغانان به تباه وي، افغانان به دلته زیان ګوري. نو طالبان هم د دغه جګړې یو برخه ده. دوی چې په جګړې اتکا کوي، جګړې کې خو افغانان وژل کېږي، نو د دوی دغه جګړه نامشروع ده، دا خاینانه ده، دا درسته نه ده، دا منطقي نه ده. د افغانانو مخکې مې څه ویلي چې کرکه به زیاتېږي دوی په وړاندې، جګړه به روانه وي، او نړیواله هم امریکا هم ویلي دي چې د افغانستان حکومت نه به د نظامي برخه او د مالی برخه باندې ملاتړ کوي، دماغ به ورکوي، جګړه به روانه وي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان په دغې قادر شي چې افغانستان حکومت وپرځوي. نه بود افغانستان حکومت دغه قدرت وو دی ولري چې طالبان تضیف کړي د منځ یې ځکه دغه جګړه د دې لپاره عیاره شوې نه ده فقط افغان وژنه ده پکې
مننه زازای صاحب ایزانو د تهران رادیو مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه د ښاغلي غلام جیلانی ځواک او همدارنګه د یوسف امین زازی نظرونه واوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي خدای مو مل او ملګری
روتسپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیمم
سره تاسو ته وړاندې کوو هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري
خوږ دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده دغه ورځپاڼې په خپل لومړي مخ د نورو مطلبونو تر څنګ د ایران د حکومت د ویندوی دې خبرې ته انعکاس ورکړی چې ډیر زر به د هیواد د عزت په ساتلو سره ټول بیکاټونه لغو شي ورځپاڼې لیکلي دي د ایران د ولسمشر د دیالسم پړاو انتخاباتو د کاندیدانو دوهمه مناظره هم پرون وشوه ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې لیکلي دي د ایران د ولسمشر د دیالسم پړاو د انتخاباتو کاندید یو کاندید سید امیر حسین قاضی زاده پرون ورځ په ټلویزیونی مناظره کې ویلي دي د انقلاب دسترخوان د هیواد د ټولو خلکو لپاره دی ایران اقتصاد پر دې سربېره چې له داخل سره اړه ولري باید له بهر سره هم وصل شي او دا هم هغه مقاومتي اقتصاد دی ورسوان بیا لیکلي د انتخاباتو بل کاندید محسن رضایی هم په دغه مناظره کې ویلي د وخت د ننه اصلاح د اقدام او د بدلون د حکومت پروګرام دی د ایران د انتخاباتو بل کاندید محسن مهر علی زاده هم خلکو ته په خطاب کې ویلي دي په هوشمندانه فیصله سره په انتخاباتو کې ګډون کول د رایو له صندوقونو د غوسه کېدا ځای ناست کړی همداراز د دغو انتخاباتو بل کاندید سید ابراهیم رئیسی هم ویلي دي د ولسمشر د کاندیدانو په ځای کې باید حتما مسایل په لویه بڼه نه بلکې په اقلیمي توګه وپیژندل شي او معلومه شي چې په کومې برخې کې څه مشکل شته او کومه حل لاره لري او داسې قدرت او وس وی چې مسأله او مشکل حل کاندي د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو بل کاندید سید جلیلی هم ویلي دي مسلې د درکولو د جواب د تشخیص او د مناسب کړچار د غوره کولو لپاره د ولسمشر رول ډیر مهم دی او هیواد باید په راتلونکو څلورو کلونو کې وده وکړي همداراز یو بل کاندید علی رضا زکانی هم په دغه ټلویزیونی مناظره کې ویلي دي د کنکور د کاروزګار کورونو او د وادونو په شمول د ځوانانو مخته اشته خندونه ختموو د انتخاباتو بل کاندید عبدالناصر همتی هم ویلي دي د ایران ټول مسایل د اقتصاد له زاویې حل کوو فارن پالیسي لیکلي چې له اسرائیلو د امریکا د بې قید او شرط ملاتړ د بندولو وخت را رسیدلی دی
عزیزانو دا هم کیهان ورځپاڼه ده د غاورز پانې د نور مطلبونو ترڅنګ د امریکا د خارجه وزیر انټونی برینکن د خبره هم راخسته ده چې وایي کبرجام تستنې در محقق همشي ایران به په نورو زمینو کې جواب ورکوي په کاناډا کې په ټرک سره په یو مسلمان کورنۍ باندې په وحشیانه حمله کې د یو 15 کسیز کورنۍ څلور کسان ووژل شول واشنگتن د اشتو شعبی د قومندانانو د ترور لپاره یو ټیم جوړ کړی دا خبره د عراق د پارلمان یو استازي کړی ده سید حسن نصر الله وای په الاقصی جمعات کې به لمونځ وکړو ورځپاڼه په دې اړه لیکي د لبنان د حزب الله مشر وویل زه اوس هم هیله من یم چې موږ به یو ځای په الاقصی جومات کې لمونځ وکړو. هغه پرون د لبنان د المنار ټلویزیون د جوړېدا د دیرشمې کلیزې په مناسبت په وینا کې ټینګار وکړ قدس او الاقصی جماعت د ټول اسلامي امت مسأله ده او فلسطینیان لا قدس په ملاتړ ټینګار لري او اسلامي امت باید د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د حزب الله مشر سید حسن نصر الله ویل موږ له کینه لرونکي احمق او کړکۍ ځپلي دښمن سره مخامخ یو کوم چې له داخلي مشکلاتو د ځان د خلاصولو کوشش کوي او ممکنه ده د نیواکه رژیم لومړي وزیر نتانیاهو د هغه کړکېچ په وجه چې لري احمقانه لارې ته مخه کړي او دغه موضوع باید په دقت سره تعقیب کړی شي. هغه د یمن هیواد او د سعودي عربستان تیریو ته د اړوند خبرونو په کوریج کې د المنار ټلویزیون هڅو ته یو ځل بیا اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ نن سبا د یمن پر ضد د امریکا او د سعودي عربستان تیریو ماتې خوړلې ده او هغوی له دغه کړکېچ څخه د وتلو او د امتیاز ترلاسه کولو کوشش کوي خو موږ له لومړۍ ورځې راهیسې په پایدارۍ او د بریالیتوب په ترلاسه کولو کې د یمن د ملت په وس باور درلود.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ د نن ورځې ځینو ورځپاڼو په بېلابېلو موضوعګانو تبصرې او مقالې لیکلې دي. موږ دغه ورځپاڼې تاسو خدمت ته وړاندې کوو. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې د برېښنا د ستنو نړولو او له منځه وړلو ته اشاره کړې او لیکلي دي څوک د برېښنا ستنې نړوي او ولې حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي تر دې دمه د برېښنا ستنو د نړولو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. برېښنا شرکت یې د روښنایي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ګڼي. خو دا چې دا دښمنان څوک دي او له دې کاره یې موخه څه ده معلومه نه ده. لیکوال بیا لیکي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې دا لوبه تیزه شوې ده خو نه د دغې پیښو عاملین نیول شوي او نه یې هم مخنیوی شوی دی بلکې پیښې ورځ تر بلې لا زیاتې شوي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي وسلوالو غله او باج اخیستونکي لومړنی هغه کسان دي چې په دغو جنایتونو کې دخیل ګڼل کیږي او ویل کیږي چې دوی له برېښنا شرکت باج غواړي او برېښنا شرکت یې نه ورکوي نو ځکه دا چاودنې کوي. د مقالې په پای کې دغه راز راغلی دي د برېښنا پر ستنو بریدونه که هر څوک کوي جنایت او د خلکو سره دښمني ده. دا که غلوي که مالی یا سیاسي کلنګ اخیستونکي او یا هم بل هر څوک حکومت یې باید په وړاندې چټک او پریکنده ګامونه پورته کړي.
عزیزانو دا هم هشته صبح ورځپاڼه ده. هشت صبح لیکي د برېښنا سویچ د حکومت په لاس کې نه دی. وړاندې راغلی چې په وروستیو کې د برېښنا د ستنو د نړولو چاره چټکه شوې او دا د سختې اندېښنې وړ مسله ده. لیکوال لیکي په وروستیو څلوېښتو ورځو کې د برېښنا نولس ستنې د نامعلومو کسانو له لورې د بمونو په وسیله نړول شوي او خلک او ګڼ ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مقالې د لیکوال په وینا ښکاري داسې چې د دغه مسلې تر شا ډېر قوي لاسونه موجود دي ځکه خو یې مخه نه نیول کیږي. هشت صبح ورځپاڼه بیا لیکي چې وړاندې داسې فکر کېده چې ښایي طالبان د برېښنا د ستنو په نړولو کې لاس ولري خو دغه ډلې هم بار بار په دې کار کې د خپلو وسلوالو لاس درلودل رد کړی دي. د مقالې لیکوال بیا لیکي دا هم نشي ردېدای چې د برېښنا د ستنو په نړولو او له منځه وړلو کې د سیمه ییزو زورواکان او باج اخیستونکي لاس ولري خو لیکوال وړاندیز کوي چې افغان امنیتي بنسټونه باید په هر قیمت چې وي د برېښنا د ستنو نړوونکي ونیسي او سخت سزا ورکړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیول شي.
د کابل چاپ بلې ورځپاڼې اطلاعات بیا د کرونا ویروس له امله په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي یوازې د تېرې ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې افغانستان کې 450 کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او له 1100 کسان پرې ککړ شوي هم دي، خو لیکوالي کې چې ښایي دا ریښتینې شمېرې ونه وسي او له دې زیات شمېر خلک هر ورځ د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. وړاندې په مقاله کې راغلي دي هم دا اوس د افغانستان په کابو هرې کورنۍ کې په کرونا اخته ناروغان شته او وضعیت هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له کنټروله وتونکی دی. ورځپاڼې د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې د اکسیجن د یوې ډبې بیه په بازارونو کې له 10,000 زیات شوی دی. په دغه راز په دغې ورځپاڼې بیا مخکې لیکلي دي د کرونا په لومړۍ او دوهمې صفحې کې د عامې روغتیا وزارت تر څنګ ګڼو نورو ادارو هم په دې برخه کې کار کاوه، خو د لیکوال په باور چې اوس مهال د دغه ویروس د لا خپراوي د مخنیوي په برخه کې عامې روغتیا وزارت ځان ته دی او نورې ادارې د دې ویروس په وړاندې بې پروايي کوي. لیکوال وړاندیز کوي چې باید ټول حکومتي دستګوانې د کرونا ویروس د خپراوي د مخنیوي برخه کې لاس په کار شي او د خپلو خلکو په وړاندې دا ستر مسؤلیت ترسره کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.